السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته بیله سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپروو. اورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړی دی. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یوه پلوي دیني عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپله مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیې قمندانۍ ویان خالد زدرن په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ و او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنجپیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور و، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی و. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېثارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تیر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا درویشت میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نولسو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د لسو او څلوېښتو میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په چوه ګټله، خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال 122 منډې وکړې چې ټیټ هدف و، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د شل اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرک انفو ویبپاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره یې مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم ده چې د خپلو پنځو لوبغاړو نومونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر نولسو کلونو کشره لوبډله نن جمعه په خپله څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر نولسو کلونو د کشرو لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه درې مسابقې کړې او ټول یې بایللې دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړې ګڼي او له لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یوه اعلامیه کې همداراز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې له پایله تر اوسه پورې څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي. لویدیځو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه چې په هغو کې اوکراین ته د وسایلو ورکړه او د پوځیانو روزنه شامله ده. د شپږویشتو هیوادونو مشرانو پرون پنجشنبه د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنې ورکولو په هغه کنفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیاوو زیاتولو په اړه رابلل سوی و. د ډنمارک دفاع وزیر مورتن بوتسکوف تر یو ورځني کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي وو. د طالبانو د واکمنۍ د کال د پوره کېدو په درشل کې د خبریالانو د خوندي توپ کمیټې افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تېر یوه کال کې د رسنیو د ازادیو وضعیت خراب سوی دی. تر دې وړاندې هم دې ته ورته راپورونه ورکول سوي دي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامختی او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو آزادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو، د خبریالانو نیونو او د ښځینه خبریالانو محدودیتونو ته اشاره کړې او ویلي چې ډېر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. وژمه احمدزی یوه له هغو خبریالانو ده چې څو میاشتې پخوا یې په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې لوروسته یو بدلونونو ورسته لدان دی وېستل سوم او په کور کې ناستم. چا چې په بیلا بیلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګار اسوي او په بده شرایطو کې اوسېږي. اته میاست کېږي چې په پاکستان کې يم او دلته په بد حالت کې يم.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې پر راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرگ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویلی چې پر طالبانو د نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه پورې 136 بی خبریالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبریالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي عادي پیښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل څنګه ممنوعه سیمې ته چې دلته کله کله ستونزې سره مخ کیږي. موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم دې خبره نه ده کړې چې تاسو کوم موضوع دي سانسور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور له ګڼ شمېر خبریالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
ومردل چې په نیویارک کې میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته خبری رسنۍ له سانسور او خبریالان له راز راز کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. د دې راپور په اړه عصمت څاروان د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون له پخواني رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړې او لومړی د افغانستان د رسنیو د اوسني وضعیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا له 80% زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل هغه وحشتناک سانسورونه دي چې د طالبانو لخوا وضع شوي دي او په خبریالانو باندې کاری ساحه محدوده شوې ده. او د دې تر څنګ په بازار کې د اقتصادي هغه توانایي ظرفیت ډېر راکم شوی ده تر څو هغه رسنۍ چې په اعلاناتو باندې چلېدي یا د اعلاناتو د لاسراوړنو په بدل کې خبرونې تمویلې دي هغه بوس بازار خراب ده او اعلانات هم نه راځي. نو ګڼ شمېر خبریالان یا د سیمې هیوادونو ته د دغو فشارونو له کبله تېښتې ته مجبور سول او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې خپل کړې ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د طالبانو له لوري هم رسنۍ او خبریالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبریالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لوري؟
دا مهال خبریالان ورسره مخامخ دي، تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل. حتی تر دې چې د یو فیسبوکي خبر یا لیکنې د خپرونو او نشر په نتیجه کې داسې خبریالان هم موږ په افغانستان کې لرو چې د طالبانو د محکمې لخوا دوه کلن قید ورته اورول سوی ده. داسې خبریالان یا رسنیز کارکوونکي هم لرو چې د یو ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دي، اوس یې له برخلیک نه اصلا معلومات نشته. کوم امار ارقام شدید یو سل پنځه سلویختو په شاوخوا کې پیخې ثبت شوي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه رقم چې ثبت شوی ده دا پوره هغه حقیقي پیښې دي. تر ډیره حده خبریالان چې وهل کیږي، ټکول کیږي، تهدیدیږي، توهین و تحقیر او زندانی کېدل، له ویرې نه خبریالان نسي کولی چې خپلې پیښې ثبت کاندي.
بومیا صاحب، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندنیو چارو وزیر څخه غوښتي دي چې افغان خبریالانو ته ویسې صادرې کړي. څه فکر کوئ چې دا به ګټه وکړي، او که دغه اوس چې څه په افغانستان کې خپریږي، څه ناڅه معلومات خلکو ته ورکول کیږي، که خبریالان لاړ شي له افغانستانه، دا به هم محدود نه شي؟
دواړه اړخه دي، ژورنالیستانو ژوند به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولی شو چې له افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کړي، معلومات باید خپاره شي، انعکاس ورکړل شي. متاسفانه تاسې ته ښه معلومات څه ده، اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسي کولی چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کړي، دا اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څیړونکو کمیسیون پخوانی رئیس ضیا بومیا و چې د اسمت څاروان پوښتنې ځوابولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له اندي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلای نه، ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
دوو ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړې توګه د اوبو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو یعنی ترکیې او افغانستان څخه د خپلو اوبو حق غواړي، او یو څاڅکی اوبه به چاته ونه بخشي. وروسته ایرانی رسنیو تایید کړی چې طالبانو په نیمروز کې د کمال خان بند اوبه ورخوشي کړي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهربان چې د پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی، پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر، بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور سره د اوبو او انرژي په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې طالب مشرانو یو وار بیا ایراني پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د اوبو په برخه کې به د دوه هیوادونو د 1950 مریز کال موافقې ته ژمن پاتې شي. له بل خوا د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي او په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د طالبانو له بندنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بندنوي چارو وزارت یو ویاند حفیظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل شاغل متقی د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د اقتصادي رقی ورقي د زیاتې دوه او په سوداګرۍ او ترانزیت کې د اسانتیاو د ډېری دوه غوښتنه وکړه.
د بهرنی چار وزیر محترم مولوی امین خان متقی صاحب په ایرانی بانکونو کې د افغان تجارانو د پولي حسابونو باندې د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه وکړه، او په دغه برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې هم ورسره شریک کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني لوري سره په ایران کې د بندي افغانانو د خلاصون او یا افغانستان ته د هغو د سپارلو په اړه هم خبري شوي، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې د ایراني لوري ځواب څه و. له بلې خوا ایراني رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو او انرژي په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا باختر خبري آژانس د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور په قول ویلي چې د ایران د انرژي وزیر ته وویل چې د طالبانو حکومت د هلبند سیند د اوبو په اړه د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو د اوبو تړون ته ژمن دي. د ایران د انرژي وزیر بیا ویلی چې هیواد حاضر دی چې افغانستان ته برښنا صادره کړي او د اوبو برښنا په ځینو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان په شلو کې اویا برښنا وارداتي ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه. یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو د نړیوال میراثونو په بحث کې باید شامل کی.
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غوند ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې د ډېر لوی فرصت دی.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکنی شوی.
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلوشل کتابونه چاپول نو سکال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي، هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ.
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو.
کاغذ ډېر قیمته شو چې دا یو غلطه ده.
مالیه عموم کې پر کاغذ باندې راغلی
دا اقتصادی سیاسی حالات چې دا ټول په جبه باندې اغیز کړی.
د ډاکټر محمد تنها سره د ساينسي مقالو پر نثر شکیدلایم.
افغانستان خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نسی تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم لرو او یو شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راغونډ کړی. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویمو کلونو کې ویجاړ شو، د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو، رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې یې څه دي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1945 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کاله وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس 1915 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډیر صحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بیوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بیلابیل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي. معماری آثار لکه مجسمې، نقاشي، کتیبې، همداراز پسمڅو کې پټ آثار. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغوني ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یوه سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو له مخې مناسبه ښکاره شي، نو دا هیواد کولی شي چې یونسکو ته یو معرفي کړي. دا سیمه، ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخښونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای سو. یوه بخښ د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکی دی. مانوي بخښ په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جې، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لوی سطحه باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی عجیب په اړه غهی منځ ته راځي. د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه جلب کیدنه په اړه باندې ډېر لوی غهی منځ ته راځي. دویم دریمه غټه غټه دا چې دا په نړیواله سطح باندې دی مملکت هغه په انګلیسي ستاله ګډ ویل ایجاد یا حسنیت په خلکو کې ایجاد دی مملکت یو خو تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم په مملکت کې د روسي سرمایه گزارې مملکت ته د سیاحت بایس کړی د افغانستان غونډه ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په راه باندې دا ډېر لوی فرصت دی بل مادي ګټې دا چې سیاحان تلته یونسکو خپل د یغجی د ساتلو پالن لپاره په ډیرو وختونو کې خپل مالی مرسته کوي چې یغجی ورغول شي او ساتل شي په دې ملکونو کې چې هغه اقتصاد د یغجی ضعیف وي لکه د افغانستان بل سیاحان تلته زیاته سرمایه گذاري کوي بازارونه جوړيږي هوټلونه جوړيږي دغه ډېر لوی دغه دی لکه د هند تاج محل مونږ یادولای شو او بل غټه تخنیکی غټه دا چې موږ ټول انجنيران استي مسلکي خلک استي څو هغه جې وساتل سی ورغه ولسی او دغه سره په تخنیکی بخش کې کومک کوي دغه په بیارغهونه کې دغه په جوړولو کې په ساتلو کې
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 500 کال مخکې ودان شوې دی د دې ور دی چې یونسکو یې د فرنګي میراثونو په لړ کې ثبت کړی جزئیات د همایون هیواد پراپور کې
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې موترف دي او دموږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوال میراثونو په بحث کې باید شامل کړي
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري د مغولي امپراتورۍ لمړنۍ واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولی خو آیا دا بن د یونسکو په غلس معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دي لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه بن چې دی د یونسکو ټول معیارونه هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو د تاریخ یو مهمه برخه وي ځانګړي فرهنګي استازیتوب کې وو مخینه البته دوی 50 کال شي دا غره 1500 کال مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده او دا سی د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غواره دی او د طبي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل شي نو دغه ټول معیارونه په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي شي
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بن ته ورته یو بن په 1902 بیا المریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بن هم باید د نوملړ ته ورزیات شي لا تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خو بابر بن د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بن د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تیروي د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بن ته ورغلی وای د پخوا په پرتله اوس په دې بن کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډیر خوندې کول او ډیره مزه به و او خلک به راتلل ورته بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نو وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی بیا په اوسنی وخت کې امارات حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځله ورغلی یم
خو پخا دا بن ډیر مینوال لرل ډیر خلک به ورته راتلل په اوسنی حالت کې د باغ سم صورتیا خو ښه دی مغاسې دی خو د خلکو نشتون په کې سړی ته لږ څه کمی احساسوي
په بابر بن کې له پخوا راهیسې کنسرتونه د تیاتر او تمثیل نمایشونه نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بن د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوری هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تیر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا شپږ عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې په خوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تیر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی، او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنی وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک کتاب اخلي یا څوک کتاب مطالعه کوي شمیر یا تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سې دي درسي کتابونه اخلي، یعنی درسي کتابونه سې پانتونه کوم کتابونه درسي دي، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یعنی آزادي مطالعه په برخه کې، اکثر د هغه ځوانان سې کتابونه ته مراجعه کوي. هغوی د ارواپوهنې او د اقتصاد په برخه کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموم ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونو نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبرندوی ټولنه هم لري، ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دغه کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیا هم لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لرئ چې آینده کې ځوانانو ته اعلان کړي او دوی راشي دلته د خپلې خوښې وړ یا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومداره ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار اوس هر څه چې موږ تاسو وګورو قیمته سوي دي. دې تر څنګ کتابو به هم قیمته سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمته سوي دي، هغه په لحاظ کتاب به هم قیمته سوي ده. کوم کتابونه چې موږ خپله چاپ کړي دي، هغه ته محصلین زموږ ته مراجعه کوي، له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په هغو کې لیکل شوی دی، هغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو. موږ هڅه دا ده چې محصلینو ته یا کوم کسان چې موږ ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي، هغو ته کوشش کوو چې تخفیف راولو یا کتابونه په یو څه کمه یا ټیټه بیه ورته ورکړو.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خپرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول، خو سږ کال د چاپ چارې آن 99% راښکته شوې دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغېزمنې کړي دي.
په تیر دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې 100 کتابونه چاپول، نو سږ کال مو 300 کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی، که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ 100 روپۍ د کتاب د پاره جب کې بیلولي خرچې نه بیلولي، اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته، نو کتاب به پرې څه واخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی، په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي، چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخش کتابونه ډېر لیکل شوي دي، ما عمده ستونزه چې داسې موږ عمده ستونزه سره لرو زیاتره سړي د دری او فارسی ژبه لیکل شوی دی او پښتو ژبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری دی، خو مشکل حل کیږي ان شاء الله. زمونږه سدا په دری او پښتو باندې دوړ باندې ان شاء الله مشکل حل کیږي، خو پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کم وي.
پرزانه زیار چې د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دورې محصله ده، د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل اقتصادي ضعف، ټولنیزې شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړي دي.
بل علت هم راتلونکي ته نا امیدي کېدلای شي،
ټول خلک اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري، د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي پر راتلونکي کې روښانه راتلونکی ولري او پر راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي، نو کله چې یو څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزان او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي، نو ولې کتاب واخلي؟
که څه هم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېری کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پېښور کې چاپول، خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی 80% دا ستونزه هواره کړي او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوس سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه دي چې د خپرندوی ټولنو چاپ چارې ټکنې کړي دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشته سل کاله مخکې زیږیدل دی په وینا پیلوم. دی وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې ګډوډې شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابله د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون راسره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول. بحث ته میلمنو ښه راغلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي په خوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تیر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا 16 عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تیر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤول شاغلی ناصری څخه به لومړی واورم چې ناصری صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي څه دي؟
ډیره مننه کوم. پرېکړه هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنۍ شوې، همدا لاملونه دي. زما په نظر دا وی چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې د یو ځدی توګه و، او له بلې خوا یو د حرکتونو چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي لکه کني ټوب سره مخشوله، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په دریم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوي، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به ارزه ته نه دی شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤول زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ور زیاتوئ؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې مؤسسې وتلي. نور
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه علتونه دي. یو علت هم دا د تعلیم په دغه کې په زده کړو په سیستم کې ټکنۍ شول، ځینې ادارې تر ډېره وخته بندې وې، لکه معارف په برخه کې له شپږمو پورته د انجینر لیسې وې پوهنتونونه تر ډېره وخته بسته وو، او د مالیاتو هم لوړ شوي دي. په ژمنو کې کاغذونه کاغذ چې ده دا ډېر پورته شوی، ډېر ارزان راتلل، اوس تقریبا یو نیم چند یا یو چند اضافه
چاپ کړی.
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل، دا غم دي. او د دې ترڅنګ لوی لامل چې ده، دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک ساحو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس د راتلونکي ته ناامیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پرېږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي ممکن ډیر خرڅ شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګری په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقې هم لاسلیک کړې. نصری صاحب، د کتابونو د لیږلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړي؟
په دې ارتباط له مسؤولو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي هغه باید لاسته ولاړې نه شي. متاسفانه چې دوم څل ته ډېر توجه نه کی او بیا هم موږ ډېر هیله مندي ورته خوړل چې باید د غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې ارسه کې شوی دی، هغه د کاپیرایټ په اساس چې د کاپیرایټ نه نقص نهایت زیات شوی و، کتابونه کاپي کېدل، په دغه ارسه کې تلات فرهنګ وزارت قوي لاس راکړل او په دغه برخه کې د تطبیقاتو ډېر ښه تجربې درلودلې چې موږ وکولای شوای په دغه یعنې په شلو کالو کې موږ درنه وتوانېدلې چې د یو څنګه پښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پښتنه وشي چې قاتل کتاب دغه کاپي کول جرم دی او د دغه مخنیوي شي. په دغه اساس موږ یعنې لږ لږ ابتدایي حرکتونه وکړل او وتوانېدلو چې دغه د دومره یو څه بنسټیز کو چې د کتاب کاپي کول یو جرم دی باید د مخنیوي وشي.
ناصری صاحب وبخښي، یعنې تر اوسه پورې په دې برخه کې څه بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوی وي؟
ولې نه، تقریبا 15 ورځې بندونه په تیر شوله او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په وضع شوله او ضمانت خوشي شوي دي او بیا د ویلو چې موږ بیا دته دا کار ترلاسه نه کوو.
ځیرک صاحب، د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړي چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي هغه اول وختو کې یو څو تخنیکی یو څو نور ستونزې مشکلات درلود. بیا دغه کتاب پروش ای خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره هلته نفوس ده، خو محدود کسان دي ګوتو په شمار کسان کوټي په خبر ته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواته څخه د دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې له دې خواته هغه هم هلته په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده، یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړي چې دوی فرزن په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي په پېښور کې ونی سي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه سونه هواره کی؟
موږ د شخصا په دې پروګرام مخکې خبرې کړې وې او یو رستوي کې خبرې ورسره وکړي. د دې مختول سم کوشش کوو چې یو وخت تاسو د کتاب لپاره بازار دغه عملی اقدام تر اوسه نه وسوي.
سمون صاحب، کتا ستراشم ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی لدی شکایت لري چې افغانستان د پوسټر لاري کتابونه نه سره غوښتي، لیکن کچرته له پاکستان راغړي لږه ځای په اسانه راغوښتي سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لما سره خبرې کړې دي، ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم و. په دې ارتباط تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړې؟
په دې اړه لږه سره د اتحادیه سیوا دې اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دام دا چې آلته د کتاب د ارزان پریوتل په پیښور کې پاکستان کې شي دا هغه د کاغذ غم ده.
سمون صاحب وبخشه، زما د کتاب د چاپ سوال نو، زما سوال دا اوسې د پوسټل لاره چې له پیښور څوک فرزن لندن ته کتابونه لیشي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن کې له کابل لیشي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه و سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به موږ وزارت مخابراتو ته سپارل، د پوسټ له لارې به هغوی دا د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل او طبعا د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایي هغه د تګ لار اسانه ده نسبت دلته پروازونه ډېر دي، یا ولاته دام کېدای شي ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت د یو څو شرکتونه دي چې هغه په ډیر لوړه بیه وي او دای لا ته هغه د ستونزې ساده د مونږ هم ترکو او مونږ عملا سره مخ
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت اشاره وکړه، ځیرک صاحب هم دا خبره وکړه چې مالیه سات شوی د کاغذونه ګرانه شوی دي، د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لاره تاسو په څه کې ګوري؟
حل لاره دا څرګندوي چې د نړۍ په وانسان کې ستونزې ډېرې دي چې
دلته اوس یوازې چارواکي واکمن دي او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. له بلې خوا نه لاره دا کېدای شي چې لومړی هغه هېوادونه چې په دې کې کاغذ پیدا کړي لکه انډونیزیا مالزیا د وسره په دغه برخه کې تحصیلات ته لاره برابره شي، لکه زموږ د نفت او ګازو تور مسایلو چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سهولت منځ ته راغی. نو دا د ډیپلوماټیک لار نه کېدای شي چې دغه تحصیلات منځ ته راولي، او ځکه موږ چې راتلونکی کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معارف کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه د تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغو هیوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چینه کاغذ راته او که نه، تاسو مالیزیا او انډونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه پاتنی فیصد وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څوک کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د دې کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغه سي د اتحادیې له لوري تاسو یو هڅه مشترکه هڅه نشئ کولای ناصری سي؟
ولې نه کېدای شي چې پایل شي موږ خپل د هیڅ روښانه کو او اتحادیه شته د خپل تصمیم نیسي پرې اړه، نو موږ عملی اقدام ته قطعا یو کېدای شي تجارانو هم دوه تضافه کړي او دلته هم لوی تجارانو د کاغذ ته تقریبا شل لوی تجارانو لپاره کابل کې چې دوی کولی شي دغه لارې نه د سرمایه ګذاري وکړي.
ناصری صاحب، تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر تللی دی، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولی شي که چیرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنې ډېر کسان چې موږ سره مخکې په رابطه کې وو نوي هم کسان چې په رابطه کې دي هغه هم د تماس نیسي، دوی چې په بهر کې وي اوس هم 15-14 بوختي تقریبا په دې موده کې. په خپله زه یو مثال درکړم چې موږ سره امیر احمد یاد په دې موده کې درې کتابونه ژباړلي دي چې اوس د هېواد څخه بهر دی. همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولی و، هغه هم ځینې کتابونه ژباړلي دي. نو په دې اساس دغه مشکل هم تعبیر دی، یعنې د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لفته کنه کېدای شي. خو علاوه پر دې یعنې په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وس د ټیک شوی دی، یعنې خلکو خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړي دي، کوم لومړیتوبونه باید د هغو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس. او دا څه چې یعنې موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي حوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنې یوه انتخابي مسله وه، یعنې موږ ورو ورو دغه دې حالت تر وسته لیوه د خودکفایۍ په حساب چې خلکو ته یوه اړتیا بدله شي. نو دغه اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدل صنعت چې په نږدې شلو کلونو کې تر ډېره غوړېدل وو بیرته را ژوندۍ شو او بیرته په خپل لار روان شي، ځیرک صاحب ستاسو وړاندیز څه دی؟
دولت د تعلیم په برخه کې، د مطالعې برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي، خلک تشویق کړي، ځکه د دې له تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې. نو دا علت ته چې د کتاب صنعت هم درېدلې ده، کتاب کم چاپیږي، خو مطالعه زیاته وه، کتاب زیات چاپېدل. نو اوس ډېر پورې دولت مربوط ده، هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه، د دې مالي مرسته ورسره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بېرته د کتاب چاپ باندې حالت ته راوګرځي.
سمو صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدل صنعت بیرته په پښو ودریش؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب ویل، همدغه علتونه هم دي. د ترڅنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره، او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب ویلې، او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ورنه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې یوازینی شی چې ده همدا کتاب ده. نو بې له دې نه
بل لار نور لار همسته لار چارسته خو مهم آغای امداده چه انگیزاتی خلکو توک.
ناصری صاحب ده بحث پورستوی که با ستاسو نظر واخلم، مثلا کاغذ په برخه کې چارواکی مرسته نه کوي، انگیزه خو یا عمومی شیده او د نور خلکو مربوط ده، تعلیم البته د چارواکو مربوط ده چې د تعلیم دروازې خلاصې کړي، لیکن په خپل تاسو زیرک صاحب، سمون صاحب او نور خبرندوی ټولنې په خپلو کې څه کولای شي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړوي، یعنی کوم کار چې ستاسو مربوط ده هغه باید څه وي او باید په هغه برخه کې ګامونه واخیستل شي؟
زما په نظر ټوله دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی او ثبات ته یې ډېره ګټه رسولې ده او دې ته مهم کار ویلی دی. عمده مسؤلیت او معمولیت خو د دولت دی چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي. د دې په اړه کې اوس مثلا طبي په اره ولسوالۍ کې 300 واطني ولسوالۍ دي، یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغه ته یو کتابدار ولري. دغه بنسټو منځته راتګ او ورو ورو خپل یو جریان منځته راولي او دغه صنعت وده پیدا کوي. له بلې خوا اوس مثلا موږ اویس نه توانېدلی چې د افغانستان په دغه عرضه کې خودکفایي منځته راوړو. مخکې د دې نه د ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل. یعنې اوس اویا خودکفایي اویا اکثره خودکفایي دا ده چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي، چاپي ژباړل کېږي او دا ټوله پروسه په افغانستان کې سره کېږي. نو دغې والا سره وړنه ده هغه باید وساتل شي. د ساتلو لاره دا ده چې دوی باید دولت 100 میلیون افغانۍ په ارزښت، یوازې 100 میلیون افغانۍ په ارزښت عامه کتابتونو ته که دی زمونږ خریداري وکړي، موږ کولای شو دغه صنعت بېرته تقریبا 40 سلنه په خپلو پښو ودرو او که دا خریداري ونه شي، ځکه یعنې دا موږ یو بل اوازه مرسته نه غواړو. د دې نه دا خپله یوه خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري په عامه کتابتونو کې. د دغه لار نه دی کولای شي چې موږ وده وکړو او په خپله د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب پلورنځي کولای شي، زما په نظر دوی باید په دې اړه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر کوي چې دوی کومې اړتیاوې اوس لري، څه تغیرات چې راغلي دي، نوي نوښتونه په لاره واچوي او دغه هڅې کولای شي چې تربیده د موږ ستونزې حل کړي او هغه یوازې اداره چې موږ باید د خلکو نوې اړتیاوې درکړو او د هغو سره مطابق موږ هغو ته خدمات وړاندې کړو. شاید بله داسې لاره نه وي.
صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسول، له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15.
دا ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام په دې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوي. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساينسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساينسي مقالې بیا واضح نه دي، یا یې نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي، بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی، نو که نثر فصیح نه وي د مفهوم اخیستل ګران شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها لاغه افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه په لسکونو ساينسي مقالې خبري شوې دي. د د نثر لوستونکو نه ستړي کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه وو. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
د نثر په وسلو د ادبي اړه ډیر زیات نه پیګم، خو دا په طبي ډول باندې چې کله خپل وسپلې لومړی مقاله چې ما په 2000 او اته کې لیکلې او د اوسنوي سره پرتل کوم ډیر په دې سوي ډیر کې سوي، من دا یو ډول نه پیګم په خپل سمېږي. ان زه خپل کوشش کوم چې کله غلط ولیکم ما ته معلومیږي چې دا شی د جمله د ادبیات او لارخه درست نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پایل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوړي زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي، لکه یو لیکوال چې شپه ورځ لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت؟ کنه تاسو پښتو کتابونه هم لولئ؟
دقت بالکل پختل ځای ور سره ده بالکل دین او لیکوالو کتابونه ولما ډیر پختو کتابونه یعنی هر پختو کتاب نه د لوستل ک ناولونو دا ډیر کم ولما او رومانونو دا کو دې کتابونه چې دې مشروع ستانه د خالق کلتوري دي ملوست دي خو کرښتا درته وایم د دې ټول ترڅنګ یو ډول چکله جمله ناستم ولي کوم خپل پین چې سمنه دته چې لسره ولول پین چې دانه مفهوم ورکی نه د واستون کې لپاره واضح ده زه باید دا په بل ډول ولي
جن کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې کڅوک حاکم وي ممکن نصر په خپل سم شي آیا په ساينسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې بایس شوی دی چې واضح او سمي ولیکي دا مقاله
ما نه غوښتل دا برخه ور وایم خو دا خبره صحیح ده او ترڅو چې افغانستان خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نه سي تشریح کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید د دې یو ژبه او ته تشریح او یعنی که تاسو څه سم زده یا ماشوم باید قرباني پوکړه سه او کوم سم نه زده بل څه کوم نه سي پکول په خپل شکلیاتو کې روانه او چوکاټونو کې نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حکیمی به کولای شي په اسانه طریقه تشریح
ل محمد تنها څخه په مننه لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي رادیو ادبي مجلې ته راستول دی لدوی مننه او دا شعر په ګډه سره ور
سالو د وګم د ګل په ولو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا په کور د پلو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا په کور د پلو د شنو سپرلیو پیغلو کو راولی دشنو سپرلیو پیغلو کو راولی سترگی د پرخو کو گئی د گلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو چشپو ویجار کلل پتورو مټو سحر بتم چشپو ویجار کړل پتور مټو سحر بتم کړو په هغه کلو دا ببرچنی زلمی راټول کړی دا ببرچنی زلمی راټول کړی ویشته د مولو کارته د ګلو ویشته د مولو کارته د ګلو دا ببرچنی زلمی راټول کړی ویشته د مولو کارته د ګلو زئی چې جون تیر کړو غیق کې د خکلو ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو زئی چې جون تیر کړو غیق کې د خکلو ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو وهی د فکر
په اکبر راغلا. وحی د فکر په اکبر راغلا خو چا منلو, خو چا منلو, چا نه منلو. وحی د فکر په اکبر راغلا خو چا منلو, چا نه منلو.
لهم دی غزل سر آزادی رادیو ادبی مجله ران غاړو تر بلی غنی زحمت شبر لتا سو اجازه غواړم. شدی وی
Oh,
وطن دلنا بازار شون تبر بورا شون سرد همکار دنا مکار آغا جون پمرگ اساد خدنا شبه روزگار روزگار روزگار